د مشال ریډیو رین کومینه او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د ایوی بجې په خبرونه کې هر کله وایم لې وی څخه تر دوه بجو په دیګړې کې تاسو بلا بیل ریپورتونه لرو په نیمه ګنټه کې به تاسو د ورځې په تو دوه چارو باندې ریپورتونه او مرکې اوري او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو د ځوانانو غږ خبرونه نو اوري خو تاسو ته معلومه ده چې موږ د غړې په سر کې خبرونه لرو نو منور شاه به یې درته وایي
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د حجانو د واپسې سلسله دوام لري افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز خار بیانی ولول لپاره یې د طالبانو خلاف عملیات شروع کړی دي او روس ویلي په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونو کې په برخه اخیستلو غور کوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستانی اجانو وطن ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده پرون له جدې نه یو الوتکه پیښور ته ورسېده د پی آی ای په دغه الوتکه کې 309 ویش اجان سوار وو په دې جاز کې پیښور ته رسیدلی اجان وایي د دوی د جاز پرواز سو واري وزنډې د چلوجې دوی ډېر د پریشانې سره مخ وو هلته پرون د حج وزارت ویلي د حج پر مهال په مینا کې د ټیل ماټیل لوجې د مړو شو کسانو شمیره 200 تر رسیدلې ده او دا را 30 پاکستانی اجان لا هم به درک دي په عمومي توګه د ټولو قرباني شوی حاجیانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده افغان حکومت وايي امنیتي ځواکونه کندوز خار د طالبانو نه د بیرته نیولو لپاره جوابي کاروي شروع کړی ده د دې هواد د دفاع وزارت نن ویل تازه دم ځواکونه کندوز ته رسیدلي او عملیات یې شروع کړی دي د یاد وزارت لخوا جاری شوی بیان وايي حکومتي ځواکونه د کندوز خار جیل او د پولیسو مرکز د طالبانو نه بیرته نیولې دي په یاني حال کې د نېټو ځواک ویاند ویلي امریکایي جنگي جازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړی چې دا راز په دغه سیمه کې د افغان ویته د ځواکونو په وړاندې خطر لمنځه یوسي بلخوا د ننګرهار د ملي امنیت مرستيال اسد الله فراهي پرون ویلي چې د افغان ځواکونه د ولایت امنیت ټینګولې شي دی وايي
د لشکر کشي دوران تیر دی دلته فعال اردو وجود لري دلته فعال پولیس وجود لري دلته فعال امنیت ملي وجود لري دلته نظم عام وجود لري سرحدي وجود لري دشمن د پاچین کې هم په اخیری نقطه کې ضربور کی امنیتی ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکي چې موږ هیڅ غیر مسؤلی وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې دې راز مانور اجرا
پرون په کندوز خار کې حکومتي او پوځي چارواکي د 300 جګړې نه پس ایرپورټ ته پښا تختیدلی وو او طالبانو د یو شمیر حکومتي ودانیو د نیولو نه پس په سلګونو قیدیان خوشی کړی وو په 14 کلونو کې په اول وار طالبان په دې وتوانېدل چې د یو ولایت مرکز او ستراتیژیکي خار قبضه کړي هلته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په خکېلو خواو غږ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي د دې تنظیم د ایشیا د چارو مطبوعاتي مسؤل الوف بلوم کوست پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه ته پکار دي چې د نړیوالو قوانینو په بنیاد د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي د بخښنې نړیوال تنظیم وايي په هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې برخه نه لري حمله جنگی جرم ګڼل کیږي بلخوا د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وايي د چین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار سلور نیمه بجې داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوسټو بریدونه کړي چې لا هم جګړه پکې روانه ده د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالعزیز مشال ریډیو ته ویل چې په یاد جګړه کې د مرګ جوبلې جزئیات به د جګړې پای ته د رسیدو سره سم رسنیو سره شریک کړي خو په خبرې سیمې ته تازه دم ځواکونه رسیدلې چې ډیر زر به د داعش وسلوالو برید په شاوتم بوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له جمهوریت سره د مرستې په سیر په شام او یمن کې هم د جمهوریت د ټینګولو لپاره کومک تیار دی روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ د جرړو ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ پړه په امریکا واچول او ویل چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده نو موړي زیاته کړه دا هیرول نه دي په کار چې د نن جګړې تباهي او ویرې د پرون د اشغال پوځي مداخلت او يرغل نتیجې دي نن د عراق د سر خار بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر وایي په دې چاودنه کې چې د ریسټورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه اته تنه نور جوبل شوي هم دي. چاودنه په بیتاوین سیمه کې شوې چیرته چې سنیان او شیګان ګډ اوسیږي. سم دلاسا چا د پیخ زمواري قبول کړي نه د دین ولاندې د دا ډول اکثر پیخ زمواري د اسلامي دولت وسلواله ډلې قبلوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وای هغه شام ته د خپل هواد د ځمکني ځواکونه نه استوي خو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. د دوه کال ځان وروسته د امریکا او روس ولسمشرانو په نیویارک کې د ملاقات پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. نوموړي ویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره اشتباده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د لری کولو په اړه هر فیصله په کار دي د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولس مشر باراک اوباما ویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخود کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د انساني حقونو نه په ټکر کې ودرېږي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. له منور شامو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. سعودي کې د حج په مراسمو کې د مینا په ټیل ماټیل کې د مړو شو پاکستانی اجنو شمیره زیاته شوې ده. دوی کې محمد سلاوت هم شامل دی چې مړی یې ورک دی. دا غو رور په حکومت نیوکی کوي او وای
زموږ د حکومت مطلب لکه غلطه ده. د دې کارګدګي چې د سفر ده کدی لیک زور پاغي چولې د نور ملکونو هغه پیدا کړي شي او دا ولین شي پیدا کړي.
افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو د ختمولو لپاره په ښار کې عملیات پیل کړي دي. یو څېړونکی وایي
ډېر زر تخنیکي دي او ډېر زر تصفیه ده. عزیزي قوتونه زیات دي چې په باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت ډېر زر وکړي.
په ځوانانو غږ خبرونه کې به د هغه افغان کډوال کیسه واوري چې په ماشوموالي کې برتانیا ته لاړه ولته د ځوانانو د اروپایي پارلیمنت غړی شو.
مبارزه مې وکړه او همت مې د لاسه ورنکړ او کوم اهداف مې چې لرل هغه ته ځان ورساو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. موږ سره پاتې شئ. اوریدونکو لومړی رپورټ ته ورځو. سعودي عرب کې د مینا په ټیل ماټیل کې د حج پر مهال د مړو شو پاکستانی حجانو شمیره زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې له زرو زیاتو مړو کې د پاکستان خوښ 240 کسان شامل دي. حکومت وایي چې لا هم درې شپېته پاکستانیان لا درک دي چې دوی یې د موندلو لپاره د سعودي عرب چارواکو سره په رابطه کې دي. رابعه اکرم خان یې نور تفصیل لري.
د پاکستان د مذهبي امور وزیر په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شو پاکستانی حاجیانو شمیر 240 ته رسیدلی او اوس هم 25 حاجیان لادرکه دي. د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر وویل چې د لادرکه حاجیانو لټون لپاره کوششونه روان دي. د ده په وینا چې 15 شوبل شو حاجیانو علاج روان دي او څنګه چې علاج وشي پاکستان ته به واپس لیږل کیږي. بل خو د دې نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه ټاکل شوی خصوصي نماینده ډاکټر طارق فصل چودھری د ګل پورس یو خبري غونډې ته چې د مینا په سانحه کې مړه شو لپاره حکومت د یو تن په سر 55 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 22 لکه روپو اعلان کړی دی. د په وینا چې حج مشن سر ته رسیدونه پس په د متاثره کورنو دوه یا درې کسان به هم عمره لپاره د حکومت په خرچ لیږل کیږي. دی وای
چې کوم شهیدان دي نو د هغې لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د 15 لکو د امداد اعلان شوی دی. د جوبل شو لپاره د 2 لکو امداد اعلان یې وکړو. دې سره سره کوم جوبل شو چې علاج روان دي او هغه به واپس راځي او هغه ته نور د څه علاج ضرورت وي نو د وزیر اعظم له اړخه به ویډیا علاج کیږي.
خبری غونډې ته ډاکټر فضل چودھری زیاته کړه چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دی، خو د پوینا درې شپېته حاجیان لادرکه دي.
دو سوه اته اتیا خلک چې کوم لادرکه وو، د هغې مونږ خپل خپلوانو سره رابطه وکړه او درې شپېته کسان اوس هم لادرکه دي. د حاجیانو خپل خپلوان مونږ سره زمونږ په هیلپ لاین باندې رابطه کولی شي.
نوموړي دا هم وویل چې د مینا سانحه کې په مجموعي توګه د مړي شمېر 1100 ته رسېدلی دی او د مړو شو خاورو ته د سپارلو لپاره فیصله به نن د سعودي عرب حکومت کوي. داسې کرده د مینا په سانحه کې د مړو شوو تعلق ایران، پاکستان، افغانستان، مراکش، کیمرون، هندوستان، چاډ، نایجر، مصر او سومالیا سره دی. د ټولو زیات حاجیان د ایران مړه شوي دي چې شمېر 1100 دی. واضح دی د مینا سانحه هغه وخت رامنځته شوه چې کله یو شمېر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له رابعه اکرم خان مو دغه رپورټ ورېد په همدې اړوند تاسو و مرکز درور لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورټ کې ورېدل پاکستانی چارواکي وایي د حج په محل په مینا کې د ټیل ماټیل لوجې د غنو پاکستانیانو مړي لا هم لا درک دي. دوی کې محمد سلاوت هم شامل دي. نو موړې د پېښور سره نږدې د بخشي پل اوسیدونکو دي. د غرور حاجی فیاض وایي چې کله مور د سلاوت د مرګ خبر واورید نو هغه هم ساور کړ. حجی فیاض سره د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان مرکه کړي راځي چې وایو.
زما دا کشر رورو پټولو کې او چونکه دا مطلب سره د فیملی تلی کسان زموږ ته کسان دی لاړو حج ته پاره او التا دا سانه چې د مینا وشوا نو هغه نه پس دا لا پته دی سره مطلب خپل کور ولامو او هغه د خلی وینا دا چې مطلب دا سټم چې دا بغداد جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب ز یو جنگلې ته ورور رسولم او وشي دا اونې سي نو هغه ما اونې ما او بده کې دا بیا کسانو لاندې دا راغله
اوس پورې چې سمره په جنگلو شوی دی هغه کې دی په جنگلو یې نو
مطلب د دې کم ټور اپریټر سره دی لاړ دی هغه یې مر سره لګیای دی هغه کوي کوچ پته نه لګی چې دا سب وجہ چې دا معلومیږي دی
دا چې نه معلومیږي جن تاسو سکم ځکه کمزور غنه ولې نه معلومیږي یو کس په یو ځای کې موجود دی بیا هغه غیب شي نه دی سکم ځکه تاسو کمی غنه غلطي
نو دا خو زموږ د حکومت مطلب لګا غلطي دی دا چې دومره په سطح باندې دومره ډیر خلک چې دلته د ازي التا او بیا د هغه ځی حکومت چې چونکه د پاکستان اډو ایس حیثیت نشته دغه په نظر باندې نه هو زموږه دا سمره چې فیملی دا خلک وہ کسان نور چیو دا په هر اسپیتال ته په هر هغه کې چې دی منډې تړې کړې دي خو دی به اسپیتال ته نه پرې خو چونکه یو خو د جبې مسله وا بل دا د شه آل ته به دی چتل نو هغه به هیڅ دغه ریسپانس نو ورکولو بیا د دې مطلب دا منفسر چې دی دی مطلب هغه ورغلی خو بیا هم د هغه په هغه باندې هغه اسم مسره 57 یا 4 ته وسنه کړي
مطلب دا چې تاسو د پاکستان چې کوم حکومت ته یا د دفتر خارجه د هغه د دغه مطمئن نه
نه مطمئن ده بالکل د دې کارګدګي چې سفر دا کدی لیک زور پاغی یا چولې د نور ملکونو هغه پیدا کیدای شي او دا ولن شي پیدا کیږي واړو واړو ماشومان نه دي داغه ولې نه پیدا کیږي دا سبا جدا زموږ ملک کمزوري ده کنه زموږ حکمران کمزوري ده دی تپوس نشي کولای دا خپل حاجیانو چې را دمر هغه تلی دا لاپته دي ټول نه زیات زموږ د ملک خلق لاپته دي
دوستان سره ضرور جی صاحب کوم راتو چې ردی عمر سمرو بچی سمرو کار روزګار بس
ندی مطلب عمر تقریبا 35-36 کال او جی او سلور ماشومان دی بچی دی واړه مونږ وکړو سو وکړو
کوم ما خدا سره ردل چې دغه والده محترمه دغه د غم نه لاړه بیگانو که دغه نه ته لګوي پسو
بالکل هر کله چې دا سانه هو شو نو چونکی هغه بیمار و او په دغه هغه کې چې هغه ته پته ولګی دا نو بس هر هغه د دنیا نه کوچو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو پرون له سعودي عربه د حاجانو لومړی اجازه پاکستان ته ورسید. په دې اجازه کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو حاجان سپاره وو چې په باچا خان ایرپورټ یا هوایي میدان ښکته شول. دوی ویل چې هلته د ګڼو مشکلاتو سره مخ وو. زموږ همکار غلام غو سر سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
تقریباً چوہا تھا کہ ہم خبر دیو آل تزو ایئرپورٹ تک کلا دل ترازو تو بجنا اس پر تکلیف کیو منگ تروزہ پر خپل جی میلاؤ نشو وچ اوس راضی بس دا راضی بس پتہ ہی نہ پوئے گن زما جی مشرور را روان دے او منگ دلی لتی پابادی او سار نہ راغلی بدا جین زوانہ کلا لس بجے ٹیم شی وز دا دے دو لس بجے ٹیم ور کڑے بارا غلی دا جین او پہ انتظار کیا اشپک بجے ٹیم خود دے اشپک بجے
دا سولے پر لو
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی کی
مگر پہن دیو میں دینور نو گوڑی چنور کو بیگنا زامنوں کی تابو چون تک کینی چون تک پل پلاو گوڑی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري. د افغانستان په کندوز ولایت کې چارواکي وایي چې هلته یې پوځي عملیات شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا طالبانو د کندوز ښار ځینې برخې نیولې دي. په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه امریکایي ځواکونو هم بمباري کړې دي او د طالبانو ځینې ځایونه یې په نښه کړي دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ځینې د ښار سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم عملیات روان دي. زموږ همکار فرشته جلزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې له بیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پېښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که
دایوه ایموش خپلو طول و خلکو در دار ورکو چی دا وضعیت تسخمل ورنه دی او دیر جربه بدل شی او دا کندوز شار خلک به برتخ پل آرام جوان تر راو گرزی. جنرال مراد زیاد تکل چی دا کندوز پا بالای سار، خاناباد، رحمت آباد، گورتیپا، یرگناک، پل رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسینو رو شاو خواستیمو که کافی امنیتی ځواکونه موجود دی. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای پر کندوز شهر د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتی ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبری غونډه کې پرون د افغانستان د کورنوی چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتی ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوی و چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې عمله نه دي توانېدلی چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز شهر تر سقوط وروسته وسلوالو د شهر د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړی دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مرچلې جوړې کړې دي.
اوریدونکو د فرشته جلزه رپورټ مور د پام دی اړوند به تاسو یو مرکه هم درو او لکه څنګه چې تاسو به رپورټ کې ویل شو چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی عملیات شروع کړي دي او ډیر زر به د کندوز کار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امان هم وایي چې کندوز دومره لوی ښار نه دی نو بیرته نیول هم مشکل نه دي. زمو همکاري فرشته جرازي هغه سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د کندوز اهمیت څه دی؟
د جغرافیوي له لحاظه یو استراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزی ولایت کیږي، اما له لحاظه د بود د مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټولو شمال شرق کې او خپله د شمال کې. دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشي کېدلی. دې تکرارومه چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې له خوا نه راغلي دي، قلعه له خوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي ځکه هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت دې زر ورته وکړي لپاره د عاجز حیثیت خپل. ولې دوی دوه هدف درلودل؟ یو هدف دا و چې دوی ډېر اشد باندې ته نیول شوي وو په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې، دوی ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې 140 د دوی دلته بندیانو فقط زیات کوشش وکړو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او پر زمین کې هم هغه اول هدف چې تطویر شوې دي قبل څه تمثيل کې د نور لپاره دا د سیالیو شریکې په خاطر
د افغانستان حکومت د دین څه د کولای شي
دې باید اول قوتو ما هندي ته زښت زیاته توجه وکړي. یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده، په استخباراتي څانګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان ته ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده، تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې 250 ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده، دا د ترپ خراب جنگ ده. څه د دې چې دوامدار نه دي چې د ولې دوی نقاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقي او نظامیان د منطقي دي سره دوی ګوري او چیرته ټول مصطفوي او بل چیرته. مخکې مې دغه افغانستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي اداري دي، دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي ارات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مشکل وخت ده چې توضیح کړم. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به په دې کې سخت متوجه وشي دای کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نسونی مارګر دي او دوی روابط ټینګي.
اوریدم که تاسو مشال ریډیو اوري او د افغان امنیتی چارو کارپو جنرال امر الله امان سره د فرشته جلالزی مرکه مو اوریده. د کندوز په حالاتو باندې نوی معلومات دادی چې لکه څنګه چې تاسو خبري بیګا طالبانو د کندوز ښار ډیره برخه ونیوله او افغان امنیتی چارواکي وایي چې نن چې دوی کوم عملیات شروع کړی دي په هغه کې واپس ځینې برخې له طالبان نیولې دي او ځینې برخو نیولو کوشش کوي. همدارز نن به افغان ولسمشر په 2 بجې د کابل په وخت یو پریس کانفرنس کوي او د افغانستان د کورنو چارو وزارت په ویاند په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په 3 بجو به د کورنو چارو وزارت چارواکي هم یو پریس کانفرنس په دې اړه کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د 5 شنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم د کورمې په اړه یو رپورټ دراورو. د کورمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي حکومت خلک د کورمې حدودو کې ساتلي دي خو صدي او خوشا سیمو ته یې نه پرېږدي. چارواکي بیا وایي چې متاثرین یې د امنیتي صورتحال له کبله له ځان سره ساتلي دي او څنګه چې د دوی په سیمو کې مسائل ختم شي نو دوی به خپل سیمه ته ولیږي. یاد دی چې کم خلک چې صدی ته نه پرېښودل کېږي هغه شیعهګان دي. زموږ همکار طارق اورکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په کورمه کې له خپلې سیمې ته واپس شوي د صدې متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې له خپل ځان سره د ساتلو پر ځای دوی دې خپل کورونو ته منتقل کړي. سید مشتاق حسین په نامه یو متاثره کس او مشر مشال لوډیو ته وایي دوه دېرش کاله پس خپلې سیمې ته راغلل. نو دوی غواړي چې خپل جدادونه او کورونه آباد کړي. نو پکار دی چې حکومت دوی خپل کورونو ته واستوي او د جدادونو شخړې ورته هم حل کړي. پسیمه کې دوه اونۍ وړاندې د سادې د دغو متاثرینو واپسي د پولیټیکل انتظامیه په مرسته او سرپرستۍ کې شوې ده. پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه 15 خاندانونه دي چې په دوه مرحلو کې به خپلو کورونو ته واپس کولی شي. چارواکو په خبره په اولې مرحله کې دغه خاندانونه چې شیعهګان دي سادې ته واپس کړل خو دوی به د سیکورټي صورتحال په وجه له ځان سره ساتي. چارواکي وایي په سیمه کې فرقینو ترمنځ اعتماد فضا د جوړېدو وروسته متاثرین به له خپلو کورونو ته منتقلوي. د برا کورمې مرستیال پروټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لوډیو ته وایي د سادې په شاملاتو کې برخې سره متاثرینو ته د خپلو جایدادونو قبضه به هم ورکولی شي او زیاتوي چې د دې لپاره د سادې مشرانو سره جرګه روانه ده. واضح دی چې په 1903 اتم کال کې شیعه سوری ډلو ترمنځ نښته د شروع کېدو وروسته دغه خاندانونو خپل کورونه پرېښي وو. دا خاندانونه چې دومره وخت د بره کورمې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل واپسي د مري امن لوزنامې د لاندې وشوله. په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مري کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بې کوره شیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کېږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بې کوره شو خلکو واپسي په سلسلهواره توګه شروع شوې ده. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلی سي.
اوریدونکو مدرسې په اوسني عصر کې د مشال ریډیو ونیز خبرونه ده چې تاسو د ناسات خبرونه په لړکی اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو 521، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدلی شئ.
بالکل اوریدونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټولې خبرونه اوریدلی شئ او هلته زموږ رپورټونه شته دي تاسو له هغه ځایه لوستلی هم شئ. همداراز ویډیوز تصویرونه او په غږ کې هم الته خبرونه شته دي. تاسو د ځان سره د ځان لپاره ډاونلوډ کولای هم شئ او الته هم په ژوندۍ بڼه اورېدل شئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت یې ونیمه بجه شوه. له منور شایي اورو.
د پاکستانی اجیانو وطن ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. بلخوا د پاکستان د حج او مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلی دی د حج په وخت د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستانی اجیانو شمیره 200 ته رسیدلې او د دې نه علاوه 40 نور بې درکه هم دي. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو لپاره جوابي کاروایي شروع کړې ده. په عین حال کې د نیټو ځواک ویان ویلي امریکایي جنگي جازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي چې دا راز په دغه سیمه کې د افغان اتحادي ځواکونو په وړاندې خطر له منځه یوسي. پرون د کندوز ښار یو شمېر حکومتي ودانۍ طالبانو نیولې او په سلګونو قیدیان یې خوشي کړي وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار 4:30 داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا دوه سرحدي پوستو باندې بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. د یاد ولایت چارواکي وایي سیمې ته تازه دم ځواکونه رسیدلي او ډېر زر به د داعش وسلوالو برید په شا وتمبوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په افغانستان او عراق کې له جمهوریت سره د مرستې په سیر په شام او یمن کې هم د جمهوریت د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ د جرړو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د عراق سرخار بغداد کې ځایي پولیس او د هسپتال ذرایع وایي نن د دې ښار یو مصروفه تجارتي سیمه کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 2 وجلې دي. د پولیسو یو مشر وویل په دې چاودنه کې 8 نور جوبل شوي هم دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل ځمکني ځواکونو استولو فیصله نه ده کړې خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخه جوړېدلو په اړه مثبت نظر لري. د 2 ځنډ نه پاس د امریکا او روس ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کړې دي.
منور شادر ته اوریدونکو خبرونه ویل. تاسو مشال ریډیو وری او سم تاسو ته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکار اسرار علم مومند تاسو ته جوړه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دی. د پیسن وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیخ
اوردن کو ځوانانو غږ خبرونه کی د خپل قربا اسرار علم مومند سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ بهستای. نن مونږه په مسلو نه بلکې په لاس راوړنو خبرې کوو. اوردن کو په ځوانانو غږ خبرونه کې د جلال آباد 19 ځوان شکر الله لودین زموږ ملمه دی. شکر الله چې شپږ کاله مخکې یوازې عمر 14 وو برتانیا ته راغلی. دا مهال د یورپ په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا نمائندګي کوي. په برتانیا کې دننه د لیبر پارټۍ د امن سفیر هم دی. پر دې سربېره نوموړی د سیاستو او نړیوالو اړیکو د څانګو زده کوونکی هم دی. له ده سره بعد د په لاسته راوړنو مبارزې راتلونکو پلانونو تر ټولو مهمه دا چې د زده کړې او کار به پښتنو ته څه ګټې ورسوي خبرې کوو. خو تاسو هم کولی شئ موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیره او د سکایپ اډی لزا سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0000 420 11 40 25 0000 420 11 40 325 0000 420 11 40 325 0000 420 11 40 325
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ
نشمیری لسان سر وڑی کے
0800220033
او کو انٹرنیٹ لرے نو کولیشے من سر د اسکائپ للارے ہم اڑی کٹنگ کرے
پتہیدا مشال ریڈیو
اودن کول زوانو غخ پرونی تا اوغه استی او زمګ ملما د جلال آباد نولس کلن ځوان شکر الله دا مهال د برتانیا نه مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. شکر الله ډېر ډېر ستړي مچې د مشالې ځوانانو غږ خبرونه ته
مننه کور ودان ځم په خپل وار خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د مشال رادیو دنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه تاسو نه شکر الله. څنګه جون مو څنګه تیریږي؟
الحمدلله فضل د خدای الحمدلله ختیری روان دی.
دا نه ته وای چې څنګه وختي ستاسو سره زما خبر وشو نو تاسو ویل چې شپږ کاله مو تیر کړل چې خپل کور راوت یستئ، نو په دې شپږ کاله کې ستاسو کومې لاسته راوړنې دي؟ د هغې خو ما مختصر ذکر وکړو، خو که لږ تفصیل سره د هغې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي.
زه په خپل 2008 میلادي کال په اخرو میاشتو کې خپل هیواد مې د ډېرو مشکلاتو له وجې پرېښود او د اروپا په طرف را روان شوم. بلاخره د 2009 میلادي کال په 3 د مارچ انګلستان ته راورسېدلم. څلور میاشتې په دې سختو لارو مې تېرې کړې، لکه نور افغانان او نور کډوال چې په دې لارو راځي. بلاخره انګلستان ته راورسېدم او په هغه وخت کې زما خپل عمر 14 کاله و. نو دلته ډېرو مشکلاتو او ډېرو تکلیفونو سره مخامخ وم، خو خوشبختانه چې دوی زما عمر ومنه 14 کاله او یو فامیل ته ورکړلم او سمدلاسه په مکتب کې واچولم. د وخت په تیرېدو سره زما مکتب ته تلم او دا مې امید او ارمان و چې زه دغه هیواد نه داسې لاسته راوړم او یو داسې شی وکړم چې سبا ورځ یا راتلونکي کې خپل هیوادوالو ته ګټه ورسوم. دلته ګټه لاسته راوړم دا نه ده چې موږ باید مادیات ته مخه کړو او هماغه زموږ تاسو لاسته راوړل خطرغه آینده نه لري. ما فکر کوم چې ګټه لاسته راوړم دا به چې دونه علم پوها زده کړه او لوړ زده کړه باید لاسته راوړو چې آینده خپل هیوادوال ته خدمت وکړو. بالاخره هماغه چې مبارزه مې وکړله او همت مې د لاسه ورنه کړ او کوم اهداف مې چې لرودل هغو ته مې ځان ورسوم.
ښه، په دې تېرو شپږو کلونو کې څه داسې غټې غټې خبرې دي که د هغې لږ وضاحت وکړي؟ یو لومبۍ راته دا وایي چې د یورپ په چې کوم د ځوانانو پارلمان دی، هغې ته ستاسې انتخاب څنګه وشو؟
زه چې کله د پانتون اول سمستر مې شروع کړ په عین حال کې ما ډېرو موسساتو سره کار کوو، هغه د کډوالۍ په برخه کې او نور په دغه سیاسي کوم هلې ځلې او کوم مبارزه چې هغو کې مې ډېره ونډه اخیستله. او په عین حال کې ما ته د خپله د کارګر د ګوند یا په انګلیسي اصطلاح ورته لیبر وایي، د هغه هم استازیتوب یې راته راکړ. د هغې کې هم ما په فعاله ونډه اخیستله او فعاله فعالیتونه مې کول. بلاخره هماغه و چې هغومره لاسته راوړنې ډېرې زیاتې په کم وخت کې او تجربې مې ډېرې زیاتې تجربو په اساس باندې ته یعنی استخدام کړم چې باید زموږ استازیتوب وکړي د اروپا د ځوانانو پارلمان ته.
ښه، نو څنګه ستاسو انتخاب وشو؟ مطلب د دې لپاره څه مقابله وه، کوم امتحان و، که څه و؟
امتحان و تقریبا د برتانیې نه پنځلس زرو نه زیات درخواستونه اپلیکیشنونه خلک کوي. بیا هغه کوم درخواست چې کوي د هغه هغه کوم مقررات چې باید څلور کال نه تر پنځه کال پورې باید لاسته راوړنې ولري، تجارب ولري، په سیاسي میدان کې باید فعال اوسي او ورسره باید لیسانس یا ډیګري ولري. بیا د کالج دغه اپلیکیشن وکړي. ما په هماغه وخت کې موومنټ فار جسټس د عدالت خواهي یو موسسه وه، د هغو ما نمایندګي کوله ساف کامن یا د برتانیا په ولسي جرګه کې. نو هغه ته زه د وکیلانو خوښ شولم، ما چې کوم د هغو نمایندګي کوله او هغه زما تجربو وکیلانو ډېر را سره ارتباطونه ونیول او ما ته یې ویل تاسو کولی شئ زموږ دفتر ته راسئ او موږ سره لکه خیریه کارونه وکړي. نو ما خیریه کارونه هم کول. بیا بالاخره یو وکیل د پارلمان هغه ما ته درخواست وکړ ته کولی شي چې دغه لارې راته وخلې، یعنی ستا تجارب او دغه کوم نمایندګي چې دغه موسسې کې. نو موږ ته داسې یو معلومیږي چې ته کولی شي زموږ استازیتوب د اروپا په ځوانانو پارلمان کې وکړي. بیا ما چې کله درخواست وکړو زما درخواست رد شو. رد په دې شو چې ما لیسانس نه لرودو او ورسره ما هومره تجربې مې لرودلې، خو ممتاز څلور یا پنځه کاله ما په لیبر پارتۍ کې کار نه و کړی. په هغه اساس باندې بیا ما بېرته دغه درخواست هم دغه پارلمان وکیل ته لاړو. بیا هغه ما ته ریفرنس راکړ، ریفرنس د مخې بیا نورو دا موسسات سره چې ما کارونه کړي ټول نه ما ریفرنس واغستلې. بیا بالاخره کله چې اعلانات کول تقریبا نه کسه دو استازي تو کې د نفر ځوانانو پارلمان کې د ماته هم لکه دو درخواست وکړه کول چې موږ سره به د پروګرام کې برخه واخلي خوشبختانه چې پروګرام ته لاړم زه هلته هم انتخاب کړم چې سبا موږ استازي تو وکړي.
سمه ده. شکر الله الدین دره ته وایي چې څنګه تاسو ویلي چې تاسو برتانیا ته راغلی نو هلته کې تاسو یوې کورنۍ ته وسپارل شوی ځکه چې ستاسو عمر یوازې 14 کالو نو درته وایي چې دغه کورنۍ د کم ځای سره تعلق لرو دغه ستاسو پرورش څنګه وکړو او څه ګوري چې یوې کورنۍ لا یوې مور پلار لا هغوی له څنګه پرورش پکاري د خپلو بچو چې هغوی نه کامیاب انسان جوړ شي.
او هغه زموږ په دغه د افغانانو ژوند او رسم او کلتور او رواج د هر هیڅ نه خبر نه ول نو همیشه به په ما باندې هغه دا کوشش کوي چې په وخت مکتب لاړ شم په وخت برتره شم په وخت کارونه وکم همیشه زما د روزمره دغه ژوند دغه ټول د ریکارډ یا ریپورت به چې آماده کده به هغه نږدې کونسل یا شورا هغه ته به وړاندې کوم مشکلاتونه مې چړل ټول به هغه ته ویلې بل اخر به کوم ستونزې مې چړل ستونزو حل لاره به راته پیدا کړله اپا شو زمون خلکو له څنګه به کورنۍ خپل اولادونو خ پرورش وکړي او خبر باندې څارنه وکړي باید د هغوی په روزمره هغه کارونه باندې چې آیا دغه روزمره کوم کارونه کوي آیا دغه مثبت دي منفي دي دغه راتلونکی څه دی کومه نتیجه لري نه لري نو باید په هغه روزمره دغه په کارونه باندې پوره پوره څېړنه وشي دغه په مثبت او صحیح لاره باندې روان وي نو باید هغه نورو مغه تشویق شي چې دغه اهداف ورته وټاکي چې دغه اهداف ته ځان ورسوي څنګه چې روزمره هغه کوشش کوي فعالیت کوي کوم ته نتیجه منفي او سراوړنه ونه لري نو هم وخت ځای شي او هم راتلونکی د سیمه سکلندۍ.
شکر الله درته و چې تاسو د کم وخت نه د یورپ په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا نمائندګي کوي او د غرنګي په لیبر پارټي کې هم تاسو یو غړی ستاسو او د غرنګي په برتانیا کې د لیبر پارټي لخوا د امن سفیر ستې نو درته و چې تاسو څه زده کړل څه مولیدل؟
ما خو د دې کال د جنوري نه چې خپل رسمي کار باندې پیل کړ چې د اروپا ځوانانو پارلمان ته انګلستان سفیر ما ورته تقریبا دغه دوه کاله اوسو چې خپل د لیبر پارټي کې د ځوانانو د امن سفیر ما او دلته ځوانانو ته نو ډیر ما ډیر شینې تک ځوانانو ته ډیر سہولیات او ډیر زمينه برابر کړې تر خطر دوه چې ځوانان دراتلون کې او یا د آینده سازان د دراتلون کې لیډران هم د ځوانان دی او تشویقي او هغه کوم کارونه چې ځوانان مثلا په منفي لارو کې هغه ټول ته په مثبت اړي او بل ځوانان دو ډیر زیات تشویقي یعنی هر څه چې ځوانان وغوړي هغه پوښتنه ته جوابونه ورته پیدا کوي او وخت ډیر زیات ورکوي ځوانانو ته او ځوانان یعنی ډیر فعال دي په دې هیوادونو کې نسبت نور هیوادونو ته.
ښه درته و چې د یورپ یا د برتانیا چې کوم ځوانان دي هغه د افغانستان او پاکستان په خاصه د پښتنو ځوانانو نه څومره مختلف دي؟
دوغه یعنی زه به وایم ډیر زیات مختلف دي زه خاطرم زموږ پښتانه ځوانان د افغانستان او پاکستان خو ډیر یعنی الحمدلله اوس خو ډیر زیات دي کته د سوال ډیر اوس پر مختلف د کومتا په خوا ته پرتل کو ډیر کم دي دا خلک د ځیله کډو هیوا درسته ده هر زمينه ورته مساعده ده دا هیوا د ځیله ک یو مثال درکم لکه ګیم غو نه صرف ګیمر ته ما ده صرف لارې چارې ورته چې په دغه لار لار ته ځه هدف ته ورسو او لبد امر غزمن هوا دونه چې دي دا ماغه ستانه خراب دي ځوان په ډیر مشکلات او ډیر سخت کې او په دې څنګه کې بیا ما فرین دغه شی حالت ته ځان رسي په نسبت دا ځوان چې غوسره پرتل کې نسبت ځوانان یعنی ډیر سہولیات ډیر د ژوند هغه فرصتونه ورته نه ستیر کم دي او ډیر دوه ډیر زیات دي.
ښه نو په داسې حالاتو کې به ځوانان څه کوي لکه څنګه تاسو ویل چې هغه ته هغه سي موقع نشته هغه ته هغه سي سہولیات اسانتیاوي نشته په تاسو خپل باندې ګوري او خبرونه کې به تاسو اوریدلی وي چې په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وړنګول شو ولته کې یونیورسيټي نشته دغه رنګ بیا د افغانستان کې ډیر سکولونه بندي دغه مرجعات شمیر کې یونیورسيټي نشته نو بیا به دغه ځوانان به څه کوي څنګه خپل حالت بدلی؟
نو دا خو موږ امید لرو د خپل مشرانو نه د خپل سیاستمدارانو نه د خپل لیډرانو نه چې باید یو صحیح پالیسي او صحیح سیاست مخکوي او دغه شته بهرانه دغه خلکو باسي د خاطر اندغه زموږ ځوانان دي راتلونکي د آینده یا زموږ لیډران دي زموږ مشران دي زموږ د هوا ساتونکو دي زموږ د سیاست جوړونکو دي چې باید همدغه ځوانان ته زمينه مساعد شي همدغه مشران باید چې دغه بهران څه پایته کې کیږي او د سره ټول یو متحد شي ترڅو د راتلونکو هم خوشي یوازینه د حل لار ټول مشران پورې تړلې ده ځوانان چې دغه سکولونه یا مکتبونه او یعنی وسیان بنديږي د امنیده بې ثباتي ده مشکلات دي دغه ټول حل لار ځوانان پورې تړلې مشران پورې چې مشران ورته حل لار پیدا کړي دغه مشکلات ختم شي نو بیا ځوانان کولای شي چې خپل په اسودګۍ آرامۍ باثباته ژوند کې او هم لوړ زده کړو ته لاس پیدا کړي او هم مکتبونه یو سن ته لاس دي
ښه اوردون کو تاسو د مشالې ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې او دا مهال موږ سره د جلال آباد نولس کلن ځوان شکر الله لودین چې دا مهال په برتانیا کې دی هغه زموږ ملمر تاسې د هغوی په لاسته راوړنو باندې اوري او تاسې دا اوري چې هغوی په تیرو شپږو کلونو کې څه قسمه لاسته راوړنې کړي او دغه رنګې د دوی په پلانونو او د دوی راتلونکي باندې به هم خبرې کوو یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوو د کوم ځای
لامو ډیر خوشحاله رینام الله خبرې کوم لکه مروت نه
ستړي مشي نام الله صاحب څه ویل غواړي
د کوفلی ځوان اول خو زه دته سلوټ کوم چې دومره غټه کامیابی حاصل کړې ده او پښتنه دا ورنه کوم چې د دغه کامیابی راسته ده سره دا پښتنه کوم چې په قبایلو شي دا نن چې حکومت کوم لګیا ده چې دا د صوبه خیبر پختونخوا سره شامل سي یا د دای په خپل غوشي صوبه جوړ سي د مو تاریخ د خیال ده او بل پښتنه مې ده په پاکستان چې کوم د سیاستدانانو یا پاکستان چې کوم د سیاسي نظام ده د نه دای مطمئن ده کنه ده ډیره مننه
استاد شنه مننه ایو بلوم سره خبرې کوو ستړي مشي
هزار هزار سخمونه ما
مننه استاد شنه څو خبر کوي رو
کدلسان زدرانی من یوالی نامی من صاحب
ستړي مشي زدران صاحب څه بول غواړي
سایر چې جنا دي چې من صاحب زدا غ پښتنه کوم چې شکولا صاحب وي چې زه دې وني تا نکلم تاسو څنګه مارلې هغه ته د کورنۍ څنګه د کمر څنګه او بل چې د کوم کورنۍ او ته دایو څه ته په دې باندې زدا کړو او کړو او څه به دې هر کورنۍ سره به کار نه یې هر کورنۍ نه بهار دای دې څه غواړي چې افغانستان ته دای دې کلا راځي دوی چې زه د افغانستان د پاره کرونا کوم د دغه لپاره ما پین تیر کو ما تکلیفونه وکړه دای دی افغانستان د لپاره د کوم خلک د ځوانانو د لپاره کنور د عوام د لپاره او کابزان د لپاره چې نه دی او چیت وان ته ما د دغه لپاره کار کو د افغانستان ته پر تکل راځي دا که خو د وک کوم کرونا بو کو مړه سلام
ډیر مننه استاسنا شکر الله لودین سی و تاسو به دوی خبر اوریدلې وی په وار وار کدی ته جواب ورکول غواړي دغه پښتنو
عموما زما جواب بداوی چې زما یوازینی هیله ټول د ځوانانو ده کومک ځوانان کده لریو کده بریو مکه ټول سره یو شو او په یو هدف او په یو فکر باندې کار وکړو او یو بل ته مثلا وخت ورکو او د یو بل هغه لاسته راوړنو او د یو بل هغه علمیت یا پوهې ته احترام وکړو نو کولای شو چې موږ دغه مشکلات او دغه بحران نه ځان وباسو زما خو هیڅ هیله مشرانو ته پاتې نه ده د خطر په دغه کلونو کلونو راهیسې موږ مشرانو ته یعنې سترګې په لارې کو دوه دغه کوم بدلون راوړي پښتونخوا ته کال لري کبر او دغه مشکلات نه وباسي ورځ تر تېرېدو سره دغه مشکلات نورم پیاوړي کیږي او کوم د حل لارې ما ونیلله یوازینی زما توقع او ارزو دا ده که موږ ځوانان سره یو ځای شو او متحد شو موږ هر څه کولای شو او په دغه شته حالت کې چې دغه زموږ حکمرانان دي دغه زموږ لیډران دي چې یعنې دو په پاور کې دي دو په زور کې دي یعنی هر څوک دوی خبره مني خلک ورپسې دي دغه نه باید موږ د اول دوی سره باید چینو غونډې ورسره وکړو د دوغه نظرات واړو چې آینده خاطر دو لري نه لري
لودین صاحب دوی پښتنه دا وا چې نن سبا دا باسونه روان دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا باندې ورګډی کړل شي او کنه ځان له د صوبې حیثیت ورکړل شي بل پښتنه د دوی دغه وا چې تاسو کم زده کړی کوئ دغه تک تاسو کم کار دی تاسو دغه تعلیم دغه هر سبا افغانستان ته څه فایده ورسی
اول سوال جواب کې براسم اسرائیل صاحب صوبایي څو سرحد یا صوبایي علاقې چې ځان ته خپل همدغه صحه ده د خطر یو دیوالي کې فکر ونه کوم چې دومره ګټه دي خلک سره راسي دا ځان ته مستقله وي صده او دویم راځم از ما د لاسراوړنو تعلیماتو زه اوس مهال د برتانیا کې یعنی اکثریت افغان کډوال سره کاغذ دلر دي چې د بل ټول سره د پرتبات کې ما او انداز زیاتره سره د محکمو ته تلای مالکات ابتدایي محکمو ته تلای مالی او تلای یعنی زیاتره زما بیانیه از ما سټیټمنټ یا ایویډنس د فور منی دی او زیاتره ته ما مدارک هم غوښتلی دي نو زه په جریان کې منو دغه زما دغه کومک کېدل چې د خلکو سره زیاتره دلته په توګه قانون کې بند دي یا برته دي پور کې دغه تقریبا زیاتره مخامنه ولې دا خپل کوشش کوم او زما آینده پلان یا زما آینده ارزو دغه چې د خپل هیواد تسلیم شوم او خپل خلکو ته خدمت وکړم او کوم لاس راوړم چې ما په برتانیا کې کړی د کوم تجارب چلارم هغه ټول هغه په استفادې سره باید خپل خلکو ته کومک وکړم او څنګه چې ما د وخت کې زما دغه ارمان ورزو ده.
سم ده. یو بل ورونځه هم موږ سره د ټلیفون په کار خلې دوی سره خبرې کوو. سړی مشه
السلام علیکم زادر حسین تورای د کورمی جان فینا سلامونه او نیکی لوړاندې کوم.
سړی مشه تورای صاحب څه به ویل غواړي؟
زوالدی جوان تاوم برکی بیر کوم چه یعنی دو دورا غوطه رو دیتا یعنی رسیداله ده دی دورا یعنی تکلیپونه پا جوان تیر کردی دی و زدی دا سوال کوم چه آیا پختانه جوانون تو سی برطانی تا دیر شی تا بسور اغرستا با سواکی کنه بیواکی نن سبا وقتی یورپ تا دیر جوانون روان دی دی باره کی دی چه پلاننگ دی
منن استاسینا یو بلون سرم خبر کو استری مشه سو خبر کوی؟ ابراهیم صاحب دکم زنه خبرې کوي اوس به ولغړی
امیر صاحب نه خبرې کوم د ملما صاحب نه مده پښتنه دو
ها
شیدای افغانای دی که پاکستانای دی بنه دی چې دای د عمر څه دی
ها مرنه اساسه نه اور دی عمر خو تاسو ته ویل چې نور لس کال دی شوخه او دغه رنګي دوی تعلق د جلال آباد سره دی لودین صاحب وختي یو پښتنه تورې صاحب کړه او په دې باندې ما تیر دوه پروګرامونه هم وکړل خپل نو موږ سره چې څومره هم ځوانانو خبرې وکړلې کوم چې نن سبا یورپ ته روان دي د پاکستان او افغانستان نه نو زیاتره خو د شام دي خو د پاکستان او افغانستان نه هم روان دي نو هغه سره زما خبرې وشي نو هغه کې زیاتره ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په دغه لارو کې نو څه مشوره ورکول غواړي تاسو دغه ځوانانو ته؟
زما مشوره به دي ځوانان ته زموږ اکثریت په پښتنو میشته سیمو کې حالت ډېر خراب دی یعنې بېثباتي ډېره زیاته ده که مثال موږ وګورو دا زموږ کونړ شاوخوا ته یعنی دا داعش پیدا شو دا طالبان دا خلک حتی دته مجبوري چې کورونه نه لاړ شي او که بېثباتي بې امني او ژوند په خطر کې نو بیا اروپا ته راشي نو دا به ډېر بېچاره وي ورته او درخه کال ته اسنه مشکلاتونه ډېر زیات دي د ژوند ډېر زموږ ځوانان مشکلات سره مخ دي خو دا به اول خي کې چېرته د قانوني لارې نه راشي یا چې سفارتونو ته درخواست وکړي نه چې غیر قانوني لارې نه درخه طرف غیر قانوني لارې کې ډېر زیات مشکلاتونه تکلیفونه وران شته حتی ژوند لا څه پټ ورکول چې ما خپل ولیدل موږ سره خلک په لارو کې رااله زیاتره ژوند لا څه ورکول ډېر مشکلات دي او که چېرته مشکلات دي په اختیار او بې ثباتي نو کولای شي د قانوني لارې نه راشي او که دلته بیا انګلستان ته راورسېږي یا اروپا کې او زه کولای شم په کډوالۍ برخه کې ورسره مرسته وکړم یعنی د دوه هغه کومه دوسیه یا کومه هغه کیس زه کولای شم چې یعنی ورته نورم اصلاح کوم او د خلکو ته مثلا په ورمخ کې کوم خپل هغه د افغانستان او یا د پاکستان کوم حالت چې خراب دی هغه هم دوی ته تشریح کوم چې دغه حالت د وجه دوه راغلي دي او مشکلات لري نو زه ورسره پوره مرسته کولای شم د کډوالۍ په برخه کې.
لودین صاحب یو اردوونکی دوی سره خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوي کوم ځنه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاد وزیرستانه نظیر خبره کوم ماده دمل مانا داستا پوسټه چې دای با کلا په خپل ګران وطن کې خدمات شریکوي.
سلام مننه استاسنه یو بل ورنګ د همدې سره خبره کو استړی مشي
مومن صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه تاسو مين ماته سلامونه زو کرم جن سینا خوی رحمان خبره کوم جی
استړی مشي حبیب رحمان صاحب سبب ولغړ
ملمانه زما دا سوال دی چې یو غیر تعلیم ولا یورپ ملک ته غوړی چې راز لوړ شم کنه
ها سمه ده
هغه په دلته سیاسي مشکلات یې هغه کوم ستر کې را یورپ ته تلای شي
ها مرنه اساسنه لودین صاحب په پلانډو کې دا جواب ورکړي چې تاسو به کله افغانستان ته راستنیږئ او دمه دا چې کوم دا چا چې تعلیم لري تر لاسه کړي او هغه تلل غواړي یورپ ته نال ته به څه مسلو سره مخ کیږي
و زه خو په خپل چې زما دا د لسانس په ختمېدو د کلمې چې ډیګري له خیر الله سره ولا او ان شاء الله چې دا کوم کار باندې چې اوس استقدام ما اک تجارب به منور زیات شي نو زبل خیر ډیر زر خپل هیواد ته څنګه مو د خپل خلکو د خدمت مصدر ګرځم او دویم هغه زموږ هیواد وا چې غواړي چې اروپا ته راشي د خپل په کوم لار راشي کوم مشکلات سره مخ کیږي زیاتره دلته تحصیلي ویزو باندې راځي هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي لکه څنګه چې دلته راشي ټول مسؤلیت خپل ماضي په خپله غاړه وي، دولت ورته کوم کومک ورته نه کوي چې کور ورته ورکړي یا نور ورته پیسې ورکړي چې هغه روزمره ژوند د هغه مشکلات رفع کړي، ټول مسؤلیت یې په خپل غاړه وي. مشکلات ډېر زیات دي چې راشي په تحصیلي ویزو باندې انګلستان ته نسبت نورو مسکون ته لاړ شي، او که چېرته د مهاجرت له خاطر راځي نو بیا ورته سهولیات هم ډېر زیات دي، کم نه دي. او زما یو خواهش دی ټولو هیوادوالو نه، ټولو پښتنو نه، که چېرته راځي اروپایي هیوادونو ته نه باید قانوني لار نه راشي، د غیر قانوني لار نه چې ډېر مشکلات دي او ژوند دې په خطر کې دی.
یو بل اردو سلام خبرې کوه. ستړي مشي
الله دې مل شي. اسرار علم صاحب ریحان ورکزی مدار ابي مرات.
ستړي مشي ریحان صاحب، لږې شېبې پاتې دي، څه بول غواړي؟
بول بس زد اوریدون کو ډیر شکر گزار یم. داسې مونږ سره د کبدغ سپراونی کې برخه اخلي، د ځوانانو سپراونه دې پدی باندې ومون امن رضی په مینا محبت او پښتنه می داده دا غنه اوستان او دا میلمان او دا پښتنه چې آیا دا زمونږ صوبا کا چرتا مونږ ته کویلی غت خلکو ته صوبا میلاو شي، آیا دې سره و زمونږ په ترقی وشي او کنا امن برانه شي په دې د کاسالک صوبا مونږ ته میلاو شي.
ډیر مننه ساسینا ریحان صاحب، دغه منیزمنګ یو شمیر ریپورټونه هم مخې ته راغلي دي، او دغه څوګوي ګټي دي، څوګوي تاوانونه دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا اورګډي کړل شي او کنه ځان له صوبې عیني حیثیت ورکړل شي، دغه مختلفې خبرې کیږي. تاسو ته راځم شکر الله الدین صاحب، اخیری شی بیل اداره ته و چې راتلونکو لپاره څه پلان لري؟
راتلونکو لپاره زموږ پلان دا دی چې موږ خپل په انګلستان کې یو خپل یو ځوانان یو خوځښت یا یو دریز په مخه وړه ده چې سر ته سره په انګلستان کې په اروپا کې څومره ځوانان دي، افغانان دي، پښتانه دي، نور ځین نه دي، ټول سره موږ کومکونه کوو. هغه په هر برخه کې که په مشکلات سره مخ یو هغه ته ستونزې ته موږ د حل لارې ورته پیدا کوو. او بل راتلونکی زما پلان به دا وي ان شاء الله چې خپل لوړ زده کړې تکمیل کړم او خپل تجارب سره بیرته خپل هیواد ته ستون شم او خپل خلکو ته خدمت
وکړم. اخره کې د قبایلي سیمو او همداراز افغانستان ځوانانو ته، د پاکستان ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټول ځوانانو ته دا ده چې د ژوند هر فرصت نه باید ګټه واخلي او کوشش وکړي چې موږ ډیر شاته پاتې نور دنیاوالو ته باید خپل ځان ته مجبور کړو چې څومره تکلیفونه مشکلات کې باید زده کړې وکړو او حتی لوړ زده کړې وکړو او د ژوند یعنې د هر شېبې نه باید ګټه واخلو او په آینده کې یعنی خپل خلکو ته خدمات وکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسینا شکر الله الدین صاحب چې تاسو د مشالې د پزوانانو غک پرونه کې موږ سره برخه واخیسته. ستاسینا ډیره زیاته مننه.
مننه د تاسو نه او تاسو اوریدونکو
نه ډیره مننه. ښه ورځ ته وړ اوریدونکو، همدې سره د ځوانانو غک خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د شکر الله الدین خبرې واورئ چې د جلال آباد سره تعلق لري. 19 کلن ځوان دی او په 14 کالو په عمر کې برتانیا ته راغلی. دلته کې په برتانیا کې د یورپ چې کوم پارلمان دی هغه کې د برتانیا نمائندګي کوي. همدې سره په برتانیا کې دننه د لیبر پارټي د امن سفیر هم دی. پر دې سربېره نوموړی د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکی هم دی. تاثیر د په لاسته راوړنو خبر شوې د په پلانونو باندې. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بیا زموږ پروګرام کیدای شي چې له همدغسې یو بل ځوان سره وي. خپل کوربا اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. الله پامان.
Shunkom sandare ratarauna, shunkom sandare ratarauna, shunkom sandare ratarauna, alwuzam zare ratara uda alu samwa zare ratara uda shom shom sandare ratara uda shom shom sandare ratara uda
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې